السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي نساج مليم په دې خبرونه کې بعد پاکستان افغانستان او د غسین نور ریپورتونه هم وره او نیس پروګرامونه جمهوریت او سروې هم لرو په لومړي ود د سات خبرونه د فرخنده اسد نوورو
عوامی نیشنل ګوند کاشغر گوادر اقتصادی لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د پاکستان د میډیا د سارې ادارې د دغه هیواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده کامی موومنټ د مشر د کرکجن وینا په خپرولو نوټس جاري کړی او په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل عوامي نیشنل ګوند کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مئی پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس په وخت ان پی مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین اول چې د بلوچستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ په هله شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف بیا پرون په پیښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي. د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره له خیبر پختونخوا بلوچستانه د پنجاب پر لور اړولې ده خو حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په ګاډي بمی چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې سمرګ ژوبلا نه ده شوې. نن په سال ارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته په لاره د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمی چاودنه وشوه چې پکې ځینو ګاډو ته زیان رسېدلی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمراد د هیواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده کامی موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې وې. نوموړي دغه وینا د کراچۍ د پولیسو د لوړپوړي چارواکي راو انور د هغې خبري غونډې په ځواب کې کړې وه چې پکې تور لګولی وو چې متحده کامی موومنټ د هند له استخباراتي ادارې را سره رابطې لري. ناسم د سروستو د پاکستان پوځ یو بیان جاری کړ چې پکې د الطاف حسین خبرې غیر ضروري او کرکجنې وګرځولې چې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د جمعې په ورځ ناوخته بیا الطاف حسین په یو بیان کې د پوځ بخښنه وغوښتله. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بیکورکل شوو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه شوي خلکو ته د عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
نه زه پخپله د وطن نه راغلی یم، افغانستان ته نه یې راغلی. زه باید یم د پاکستان ورولکای پاکستان دلته زرا شړلای چې کوم دو باید د مافي دای د معنا وړي د کډوالو نه زړه ته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي زما ته ضرورت هم نشته. د تکا د ماده مافي ضرورت دی ماته نه وایي چې زړه ته مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر لسو لکو زیات کسان بیکورکل شوي چې پکې شاوخوا 2.5 لکه افغانستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې د میشتو کډوالو د ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په کابل کې د هغه جنې په وجلو کې د ښکېلو تورونو کسانو لومړۍ محاکمه پیل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووژله. دغه اورېدنه په ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه ښودل کېږي چې پکې د پولیس چارواکو په شمول په 49 کسانو فردي جرم عاید شوی. نن عدالت ته وړاندې کړل شوې دي. 20 کلنه فرخنده هغه وخت خلکو لخوا ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو چې کله په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړل شو. د دغه پیښې خلاف په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو او ښځو لخوا مظاهرې هم وشوې. تمه ده په روانو ورځو کې به په قطر کې د افغانستان یوه حکومتي ډله د طالبانو د نمایندګانو سره ویني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عطاالله لودین پرون ویلي چې یوه شل کسیزه ډله به د طالبانو له نمایندګانو سره په دوها کې ویني. هغه وایي دغه خبرې به د مئی په 3 او 4 نیټه کېږي. طالبانو هم د دغه خبرو پخلی کړی. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې په عمل بحث کېږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په نیپال کې لزورورې زلزلې یو اونې ورستو لا هم زرګونه کسان اورکتی. په دې زلزله کې سبان دې 3200 کسان مړ شوی دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لادرکه دي. رنسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر هغوی څه شوي دي. د ده په خبره ښایي ځینې یې مړه شوي وي. چارواکي دا هم وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. روس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ ګونۍ وروسته په دې اړه د غونډې غوښتنه کړې ده. د یمن د جګړې متاثره خلکو ته خوراک او دوایانې رسول د مشکلاتو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون خبرداری ورکړی دی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمښت له وجې په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه ودرېدای شي. ښاغلی بان دا خبره د نړیوال سره صلیب سره په همغږۍ کړي. روس په دغه غونډه کې د زر تر زره اوربند غوښتنه کړې ده چې دا شان د متاثره خلکو سره مرستې وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا د بالټیمور لوی سارنوالی هغه ټول شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینو په پیښه کې ښکیل وو. دا خبرونه
خبرینم د فرخند اسد نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشغر گوادر لار به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه دی. نادرا اعلان کړی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختي کارډ جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي.
په هر کلي کې چې کوم دی یو های سکول ماستر دی، دغه کم کس چې بپی ته ته په فزار باندې به ولاړو نو هغه ته اوس کور کې مطلب دی دا د سچ کوم دی حکومت دا اجازه ورکړو پر دې نه هغه ته چې دی دا رتګ راتګ مشکلات هم تاسو باندې.
د مذهبي آزادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او مرګ له خطرو سره مخ دي.
قوانین خو د بدمرغۍ ده، همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات متوجه تعصب او هغې کې ډېر زیات متوجه نفرت او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي.
او 19 پروگرام جمهوریت کے بوارے چھ بلدیاتی انتخابات دی وی سی ملا پارا سمرا ارزخت لری
دیو خخ ملکونی سسٹم چھ روان دی نفارنیمائی نظام خوبی خصوصا کلو کلباری مضبوط چھ ناغ ملکونی دی تفصل سلوانی نتر اکیم کئی
دا نور ریپورٹ نتر سنگ 19 پروگرام سروے ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه دی. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د وړلو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نېټه ټول ګوندیزه غونډه هم رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د ان پی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پرون په یو خبری غونډه کې وکړ چې تفصیلی درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټول ګوندیز کانفرانس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانیان نه دي که څه چې د ده په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي. کچیری همدا کوریډور ستا له سیمې څخه تیریږي نو د پاکستان ایجنډا ده، او که زموږ له سیمو تیر سي نو بیا د بل چا ایجنډا ده. که لاهور په پاکستان کې دی نو آیا ډی آی خان په پاکستان کې نه دی؟ که حسن عبدال په پاکستان کې دی نو آیا لورالایی ژوب او کټه په پاکستان کې نه دی؟ دا د بل د ایجنډې ټکي موږ ډېر واره اورېدلې، او اوس خلک له دې خبرو نه ویریږي ځکه چې خبرې اوس تر دې تیرې سوي دي. افتخار حسین وایی په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلی او دې ټول ګوندیز کانفرانس ته یې رابللی دی چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں
مرج تر سیاست ہا خواہ داستون ذرا پورت کرے دے زکا چی مرج دا مسلم لیگ نون پا شمول پولو گندون تلاوت ورکو نو پا دے کے سیاست لکو مراغے سیاست ندے بلکہ دا دا جوند او مرگ مسئلہ دا 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 قام دا بقا مسئلہ دا او ہم دا دا ہواد دا سلامتی او بقا مسئلہ دا تخفل گند تر سیاست ہا خواہ ہر یو گند چی ہم دا تول گندیز کن فرانس راگواری مل رو پاکے گودن کو یاد مشر ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدوده کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
کچېرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچېرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے
که څه هم د ای این پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
یالو خزو د ژوند د اولاد راوړنه په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ویډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستانه یې د ترهګرو مرکزونه او پټن ځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې ښهوالی راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ سولې سوکالۍ لپاره به له افغان دولت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له شمالي وزیرستان نه تر راستنېدو وروسته په پېښور کې کړي دي چې تفصیل یې درته ذبیح الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او توپان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرې د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي چې له امله یې ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو موږ هڅه کوو چې په دې هېواد کې د ترهګرې جړلې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هېوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هېواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي. خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیارد ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ خود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هیواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
د سبیح الله شفق رپورټ مورد د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستانی وزیر اعظم د امیر علی په ترسره شوي سفر نیوکې کړي دي. نواز شریف د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان ته تللی و او له هغه وروسته یې ویلي وو چې په دې سیمه کې ضرب عصب آپریشن بریالی شوی دی. خو د عثمان سی قبیلې مشران وایي د پاکستانی مشرانو امیر علی ته دوره کول خو سمه خبره ده، خو باید چې دغه مشران بې کوره کړل شوو کډوالو سره هم وویني. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فو سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي عثمانزای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د امیر علی پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویې چې وزیر اعظم د امیر علی دوره وکړه نو بنو کې یې هم د عثمانزای مشرانو سره جرګه کړې وې.
دا یو امیر علی دلور دی، امیر مشا ته د دوره کړې دوه هلته خو امیر مشا او امیر علی خو بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میز د عثمانزای کوم جرګه وه په چار بجې دې خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میز د عوام چې څومره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میز سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي د عثمانزای کوم سره کړی وای. آرمی دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی دا عوامی چه کمی مسلی دی عوام دل دا بروتا دی امی دل دا مسلی دی آن دا امی سرکشی نی پرشن پر تیم که هان دا میر بے پر اعتماد که نیو خوشی ایس پر تا چطلال هان کی هان چه می سر پدا بندای خبر وکو چه میر وڑانگ وزیرستان دا سرنگی دیمی.
ملک نصر علی وائی وزیرستان تا دا واکمنو را تگ هر کلی کوی خو باید دا بے کور شوی عثمانزای مشرانو جرگی سرائی هم خبر کڑی وی چه دوا پسای پاڑای ور تخپل مواقف ویلی و
وزیرستان تا خومی هر وقتی دیگه چه دا خلق تردرینی و می خوش آمده دا ورسای یه خود چون کنن حالات داسه دی چه دو دکس که دی وقتی خبرشی یا دو دکس که نرد آباد کری خبرشی کم دی عثمانزای کوم دا چه لاس لکا متاثرین دی دو دکس که ایده ای سراب پده و مناسبات بنده چه خبر ندول کری لحاظ امیر را دی صدر نایا دی وزیر اعظم نا دی آرمی چیف نا دا غوښتنه کوي چې په هره خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمانزای کوم دا په اعتماد شي وخسته شي خاصا هغه خلک چې په بانی شي یا په دې ملک په نره ځلې شي د متاثرینې ژوند تېروي په امیر نه تحصیل شي هغه کسه څوک نشته چې د امیر کوم دلته کسې خلک دا په بانی په دې ورته چې دغه سره جرګه وکړو مشوره ورسره وکړو د وزیرستان لپاره یوه مشترکه یوه داسې فیصله وشي.
د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمه نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلي شامیری او میرعلي سپینوام دوه سوه او دوه ویشت کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویشت کلیو سلګونه کډې واپس لیږلی شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
نادر اعلان کړی دی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختي کارډ جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي. د نادرا چارواکي وایي چې د شناختي کارډونو جوړولو په لړ کې د فاټا لپاره په قوانینو کې اسانتیا وې راغوستې. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د نظر یو چارواکي له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دغه لړکی د فاټانه د پارلیمان غړو لدوی سره رابطه کړې وی او دا غوښتنې لرله چې په دویم ځل څوک شناختی کارت جوړوي نو په کار د چې هغه د پی ای یا ای پی ای د تصدیق نه مستثنا وګرځول شي. په کومه چې دوی دا فیصله وکړه کله چې مشال ریډیو په دې باندې د ای فار فاټانه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه وپوښتل نو هغه وی
ما پېښور اسلام آباد دواړو نظر ولا سره تفصیلي ملاقاتونه کافی وخت نه روانو او ما دې څنګه لګای مو په ټول ملک یو سیستم دا چې دوباره رینیول کې چې کم دا لګا 16 گریڈ یا 16 گریڈ نه باو چې کم افسر لږه تاسو لا ټیسټیشن وکي نو تاسو نادر پکار د چې سیفټی کې لګا څنګه مو ټول ملک یو نو ان شاء الله سره مو کامیاب شول او هغه ستاتم شول نو اوس چې مو کوم خلک لږه دوباره رینیول کې نو هغه 16 گریڈ یا 16 نه باو چې کم یو نه ټیسټیشن وکي نو هغه کار وکي نو پولیټیکل نه هم کوي شي او 16 گریڈ هغه نه باو هم کوي نو یو دواړه آپشن ربشتوی نو خلکولا یو اسانی بدی کې ملاو شي پټیکل چکرو نه بیو خلاص شي.
په دې فیصله باندې د فټه ولز د خوشحالي سرګندونه وکړه او له مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت دا فیصله وستایله. په دې لړکی د باجوړ ایجنسی نه ملک نثار خان وی
په هر کلی کې چې کوم دی یو های سکول ماستر وی او دا غي سره مطلب دی سینیئر ټیچر وی دا غم ګریډ 17 دا کم کښې به پی ته ته په بازار باندې بولاړو نو هغه ته اوس کور کې مطلب دی دا د فټ چې کوم دی حکومت د اجازه تور پر دینا هغه ته چې دا تګ را تګ مشکلات متاسان چې بل دار چې موږ دلته زیات تر ملکان چې کوم دین اغان پړه دي هغه با صحیح ججمنت هم نشه کولای چې را داش نه هټی کارډ څوک دې ماجر دې صحیح دغه ته شکم دې د دې تیرا په سر تدای اختیارات ورکړل شو پر دې سره بعد عام خلکو چې کوم دې کم مشکلات دین اغا کې به ډیر آسان چا لا شو دا د حکومت چې کوم دې یو خپې سره او موږ ټول چې نه دې په سلې چې نه یې خاطر نه کوم
همداشن د کوم ایجنسی نه ملک فضل خالق مشال ریډیو ته وی بای چې حکومت هم دغه رنګ قبایلی ولست اسانی ورکړي چې هغوی ته هم د پاکستانی احساس وشي. نوموړي زیاته کړه
دنه بډیره فائدہ دا ورسی کنه زه ولنه خبر ده چې موږ قبایلی ولست ده را په خپل باندې پسمندای وو موږ د پیسو دوم نه درک نه لګي تر ستا دینه په لښینو ساتي او راته او د ادویرې د خرچې کې نه خرچونه به بچو ور باندې او د نه علاوه کې نور فائدہ به دا وي چې موږ د دفترو په کاروي باندې لکلور شو انتظار وکړو ګنټه ګنټه او ورځ ورځ به انتظار کړو د موږ په خپل دفترو کاروي باندې د معلومات متلکه کې بېری عوام ته اټول بيتالي ما خلک دي نو هغه به د ښینه مستفید وي ان شاء الله تاسو ته ډیره غوټه फायदा وي ډیره غاټه फायदा دی
د قبایلی ولس او مشرانو په وینا باید چې په پاسپورت جوړولو کې هم حکومت دارنګ فیصله وکړي ځکه چې پاسپورت جوړولو کې هم دوی ته یو شمېر ستونزې ورپیخې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د دوی د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه تفصیل د شاین بنیري په دې رپورټ کې اورو.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په راپور کې ویل شوي دي چې د مذهبي ازادیو له پلوه په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي. کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپېخو ستونزو او دړکو هم بحث شوی دی. په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لږکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو او قبایلي سیمو کې هم د تیرې سمودې نه په هندوانو عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله یې د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بېیقینۍ سره مخ دي. په کوټه کې اوسیدونکي ځینې هندوانو سمو د مخکې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته. یو بل و رام لال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع میلاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي. هندوان دلته په عذاب دي بابا، مسایل دا چې زموږ هلکان وړي، بیا یې هلته اغوا کوي، اغوا سبات بیا یې وژني.
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن په راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکي اختلاف په بنیاد شیعگان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي، خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکامه دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د سنگ مشر شیر محمد ایڈوکیټ وای د پاکستان ریاستی ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقوقو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دي. اوس خو خبره دې ته رسېدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره آواز اوچتوي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه عمدہ ضیاءالحق په دور کې کتم جوړ شوی دی هغې کې ډېر زیات مطلب چې تعصب او هغې کې ډېر زیات مطلب چې نفرت او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي. د دې په وجه باندې دغه عدالتونه ډېر کم مطلب چې دسترسی ورکوي دي خلکو ته او ځکه چې اکثر کیسونه چې جوړېږي نو هغه ډېر په سوچ او فکر باندې په ډېر منصوبې په وجه جوړېږي او هغې کې دروغ وي چې رشتیا په شهادتونه داسې عدالتونو ته مخې ته راشي چې هغې کې د مینارټیز خلکو خلاف مندې ډېر زیات نفرت او دغه جوړ شي.
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپله عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگ سره د تماس هڅه وکړې خو بریالی نه شو.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د پپوس او په استخباراتي ادارو د نیوکو وروستو معافي وغوښتې ده. دا چې څېړونکي د ایم کیو ایم او د فوج ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي ته په کم نظر ګوري او د دې اغیز د پاکستان په ټول سیاسي نظام څنګه ارزوي. ظفر کریمي له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
د الطاف حسین دا بیان روستو له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ آی اس پی آر د الطاف حسین د بیان غندنه کړې او د ده په ضد یې د قانوني قدم اوچتولو اعلان کړی دی. شنونکي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د کوم سیاسي لیډر په بیان د فوج لخوا دا ډېر سخت ردعمل ګڼي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان وایي د فوج او ایم کیو ایم ترمنځ د تاوتریخوالي اغېز د پاکستان په ټول سیاسي نظام پرېوتلی شي. دا یوازې د ایم کیو ایم لپاره نه بلکې د ټول سیاسي نظام لپاره ښې پایلې نه لري. د الطاف حسین تقریر ډېر متنازع او د ایم کیو ایم ګوند چارواکو له پکار دي چې د خپل لیډر د ویناو په اړه کوم میکانیزم جوړ کړي تر څو سیاسي نظام د ستونزو سره مخ نه کړي. هسې هم د تیر کال د احتجاجي درنو راهسې حکومت ډېر شاته تللی او د جی ایچ کیو دباو زیات شوی دی او اوس په ملک کې سیاسي صورتحال حیرانوونکي پړاو ته تللی دی. شنون کې ایمل خټک وایي په تیرو وختونو کې ایم کیو ایم د اسټابلیشمنت سره ښه تعلق لرلو خو اوس د فوج لخوا د ایم کیو ایم په ضد د قانوني قدم اوچتولو اعلان وړه خبره نه ده.
ایم کیو ایم حوالې سره که تاسو وګورئ نو تر اوسه پورې هغه د پاکستان د فوج یا د پاکستان د اسټابلیشمنت د بی ټیم په توګه باندې چې د کار کولو یا بی ټیم ګڼنه کېدو او په کراچۍ کې چې دوی څومره دا بدماشانې کړي دي یا دا څومره دې شاته د اسټبلیشمنت عبایت شامل و نو داسې ښکاري چې په څومره سطح باندې حکومت قانوني کاروایي کېږي او دې سلسله کې چې څومره قانوني لارې چارې دي هغه ټولې په کار راوستی شي.
دا چې د فوج لخوا د الطاف حسین د وینا په غبرګون کې د الطاف حسین یا د ده د ګوند په ضد کوم ډول قانوني قدم اوچتول ممکن دي په دې اړه کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي د الطاف حسین په ضد مقدمه جوړېدلی شي. مخکې هم داسې شوي دي. داسې مقدمې جوړېدل د سیاسي نظام لپاره هیڅکله ښې نه دي ثابتې شوي. نوموړي زیاته کړه په اوس وخت کې د پیپلز پارټۍ تر څنګ د ګوتو په شمار خلک د ایم کیو ایم او فوز ترمنځ د تاوتریخوالي له اثراتو خبر دي او د دې تشنج د ختمولو په هڅو کې دي خو زیاتره خلک دې اور ته پوکي ورکوي چې له امله یې دا اختلافاتي فضا په راتلونکي کې نوره هم پراخېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخنده صد نه ملند خبرونه وورو. عوامی نیشنل ګوند د کاشفر گوادر اقتصادی لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخوانی غړي اخوندزاده چټان په گاډی بمی چاودنه شوی. په دغه چاودنه کې سمرګ جوبلا نه ده شوی. نن په سلارزو سیمه کې یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په گاډی بمی چاودنه وشوه. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه په خپرولو نوټس ورکړی دی. بلخوا په وس د الطاف حسین وینا کرکجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخښنه غوښتې. په کابل کې د هغه جینۍ په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو لومړنۍ محاکمه پیل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووژله. دغه اورېدنه په ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه هم ښودل کېږي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او استوالو طالبانو ترمنځ په روانو ورځو کې خبرې پیلېږي. که څه هم د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه ګڼي خو وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان مړه دي. په دې زلزله کې څه باندې 2002 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره راجستر نه وو. او د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې دې سمدستي جنگ بندی اعلان شي.
لند خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د سروې. په نننۍ خپرونه کې آرزو زیارت والا میلمنه د خپرونې قربانه ملیحه امیر ساده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل زیارت ارزو زیارت والا میلمنه ده. ارزو په زیارت کې تر اتلسو کالو پورې استادی کړې ده چې اوس له حکومت سره د تعلیم په څنګه کې د رابطه معلمې یا لرننګ کوارډینیټرې په توګه کار کوي. د یې په ذمه د سکولونو د نظام څارنه او هغه ستونزې حل کول دي چې استادان او زده کوونکي ورسره مخامخ وي. په تعلیمي میدان کې یو دیرشو کالو تجربې تر څنګ ارزو د پښتو ژبې یوه شاعره ده چې د هغې د شعري مجموع دوه ټولګي چاپ شوي دي. په نننی پروګرام کې به له ارزو سره خبرې کوو. ارزو، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ په زیارت کې؟
زیارت کې دا مهال خو زه خاص په ضلعه زیارت مین بازار کې استوګنه ده. زموږ خو د دې نه مخکې چې زموږ یو کلي کې خپل کور و زما بایي کلي چې کوم دي د هغه احمدون کلي.
سمه ده. او ستاسو تعلیم بیا تاسو څنګه چرته وکړو؟ د کوم ځای نه حاصل کړو او څومره تعلیم مو حاصل کړی؟
تعلیم مو حاصلولو لپاره خو ډېر مشکلات په هغه زمانه کې مشکله سبق وایي. هغه وخت کې د نجونو تعلیم بېخي ونه. ضلعه زیارت کې بېخي د نجونو د تعلیم سکولان بېخي ونه. صرف یو سکول په مین بازار زیارت کې وم چې په پنجابیانو په ګرمۍ کې به راتلل او په ځینې به باسې چې ویل کړم د هغو دپاره یو کوچنی سکول خلاص و د هغو نجونو به دلته سبقان کې ویل. زما بابا چې و یو ډېر لوی عالم و، دیني عالم و، هغه له نجونو د تعلیم سره ډېره علاقه درلوده، ځکه د هغه خپل کوششو باندې هغه غوښته په خپل کلي کې بیا پرایمري سکول خاص په خپل کور کې خلاص کړي او خپل د دوار درختې باغ ما هغه ورته وکړي او تر هغه باندې بیا چې و حکومت هم بلډین منظور کړي او هم یې ورته مشتریانې راواستولې چې تر ډېره پورې هغه زموږ په کور کې اوسېدي او موږ استولې مثلا زما پلار هغو ته ډوډۍ موډۍ هر څه ښه خدمت یې کوي.
او دا مسترام تاسو وی چې تاسو لره غوښتل شو دا د کوم ځای نه راغلي وو د دې سکول لپاره؟
دا کچران چې موږ په سکول کې دلته وو چې دی هغه له کوټي زه دا غوته لوک له کوټي زه اول یو ماستر وه صرف په دغه سکول کې چې وي هلکان بېخي بېسره نجونې بېسره وي نه دغه موږ ډېر خوند وي څه د کلو
نږدې کورو یو څلور پنځه نجونې وې، نور به ګردان کانو خلکو رالېږل دا سکوله زنانه سکوله. بعد کښې چې خلکو دا تعلیم دغه ته پام شو ښه څوکه څوکه زما د پلار کوششونه شروع وو، هغه کلي په کلي کور په کور وګرځېدې او د نجونو د تعلیم دپاره یې کار کوو. بیا نو نجونې چې کلې ډېرې شوې بیا د مشرانو تعداد ته څلور ورسېدې او بیا حکومت بلډینګ هم ورکړې چې بیا هغه سکول مېدل شو او نن سبا اوس هغه عالي شو. دغه سکول کښې چې کومو ټیچرو سبقان نجونو وویل آس پاس دغه کلي کښې یو اته سکوله پرامۍ نور خلاص شوي دي چې هغه د هغو ماشرې چې دي کېدله دغه سکوله فارغ شوي.
نو بیا ستاسو چې کومه سیمه ده هلته اوس د جینکو د تعلیم څه صورت حال دی؟ اوس جینکې زیاتره سبق وایي؟
اوس خو د تعلیم هر ځای کښې ډېر شوی دي، که کلي دي که ښارونه دي. اوس خو یو پابندي نشته، یو دغه نشته. اوس خو حکومت هم ورته ډېرې اسانتیاوې پیدا کړي دي. مخکې نه اوسچلانو نه خلکو دا خبره ډېره محسوسوله، نجونې مې له کوره د باندې نه لژلې. اوس خو اکثره د کلي خلکو چې ښار په خوا تللي دي هلته نجونې میاشتیانو لدي په کالجانو کښې سبقونه وایي. موږ ته اتمه پورې دلته پنځم ووایي بیا ته اتمه پورې پرایویټ بیا هم په ښانځي کښې اګزام ورکړي. له بعدې بیا موږ لسم په ارنایي کښې ووایي چې هغه وخت نه دلته نږدې علاقه کښې آیي سکول وو نه د نجونو میدل وو. نو ډېرې ستونزې وې، ډېر مشکلات وو او بجلي مطلب برق هم نه وو. موږ به د بتۍ په رومیا کښې سبقان وویل. اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي، حکومت وظیفې ورکوي.
نو څنګه بیا ستاسو چې د تجربې خبره وکړو، ستاسو ماشاءالله تقریبا په سرویس کښې تاسو وایي چې یو دېرش کاله شوي دي، بیا اتلس کاله چې دی تاسو ټیچنګ کړې دي، استاذي کړې ده. نو د دې تجربې په باره کښې را ته ووایه او څنګه دا شروعات شو چې تاسو استاذي شروع کړه او اوس بیا تاسو کومې درجې ته رسېدلې یې؟
نو هغه وخت چې موږ کله د لس جماعته موږ پاس کړل، لسم امتحان موږ ورکړي، حالانکه د هغه ماشتري خو ډېر په زحمت وو، په ډېر دغه باندې په کلو کښې بیا په زیارت رنګه ځای کښې اوسېدلو دپاره راجیبه نه وي. خو بیا هم زما د پلار شناخت ډېر وو، هغه د ماشتري راویستلي وي هلته وي. بیا هغه کوم وخت موږ خپله سبق ووایي نو بس بیا موږ یو دم هغه وخت په ماشتري هم په اسانۍ پیدا کېدله، بلکې خلکو په خاصتو باندې ټیچرانې لګولې. نو بیا زموږ را ګران وسو او یو زوم خپله خور بله خور وم په دغه خپلې سکول باندې موږ دواړو چې وو بیا داسې سبق ورته وایي. دا پاتې بیا ما تعلیم چې وکړم ایف اے او بي اے بي ایډ ایم اے ایم ایډ دا ما بیا ګرد پرایویټ په خپل شوق په خپل کور باندې کتابونه لوستل او امتحانونه ورکول. او اوس چې دی دا مال په بلوچستان یونیورسټي کښې چې دی انفیلډ د پښتو انفیلډ سټوډنټ یم.
دا لرننګ کوآرډینیټر چې یې یا تاسو چې رابطه معلمه یې، د دې باره کښې په دې لږ رڼا واچوئ چې په دې کښې ستاسو څه ذمهواری دي؟
دا کار داسې دي چې کومه ټیچره مطلب سینیره یې په ضلع کښې، هغه په ګڼو مشهورو کښې ډېره سینیره یې، د هغه دپاره بیا دوی یو سینیارټي باندې یو ټیسټ شی شي، هغه ټیسټ کاږي. د هغه ټیسټ کښې دی چې څوک زیات سینیر یې هغه اخلي او هغه دپاره بیا هغه سپروایزر شي، مطلب هغه بیا په هغه نورو ټیچرانو کښې سینیر یي. هغه بیا په دفتر کښې له جو فیمیل سره کار کوي او بیا په سکولانو ویزټ کوي، دوی په ګډه ځي. زموږ په ذمهواري کښې دا خبره را ځي چې موږ د هغو رجسټران چې کوو ملګرو د هغو حاضریانې پردي نه دي پره، موږ د هغه حاضرۍ ګورو، موږ د هغه کلاس کښې ګورو چې هغه څنګه سبق ورته وي، څنګه طریقه کار یې دی ټیچره، او سټوډنټان مطمئنه دي نه دي، تعداد څو دی، څو راغلي دي، څو نه دي، څو حاضر څو غیر حاضر دي، او دا سکول چې دی دا مطلب همیشه دپاره اخلاص وي، بند وي، څه مشکلات دي د هغو دپاره، څه ضرورتونه دي، د دوی څه مسلې مسایل دي، هغه دوی موږ ته راشي، موږ ته لیکي، بیا موږ هغه باندې چې دي دفتر له را ځو، بیا خبره په کوو، بیا په هغو عمل کوو. او د دوی میاشتې چې دي موږ رپورټونه وړو چې دا سکول کښې دا دا اکټیویټیانې دي، دا دا کارونه شروع دي، دلته دغسې دي، داسې دي، دا رنګه دوی د ډېرې سکول حالاتو باندې خبر وي. او دوی ته هم دا پته وي چې افسران را ځي او زموږ ویزټونه کېږي او موږ کتل کېږو، موږ سره دوی سره رابطه.
چې کله تاسو لاړ شئ ویزیټ کوئ سکولونو ته، نو هغلته کې غټې ستونزې چې کوم استادان ورسره مخامخ وي، بیا زده کوونکي ورسره مخامخ وي، نو هغه راته تاسو بیان کړئ.
استادان کو چې دي زموږ خو د ښځو پر سکولانو باندې ګرځو، زموږ سکول ته دا مسله دا یې چې هغه دوی دفتر له را تللی نه شي. په دفتر کښې اکثره چې دي نارینه یې، هغه له شاره ده، په ښار کښې دي، له کلو د ډېر لرې لرې دي، کلي له شاره ده. او د ښځو سره دا مسله ده چې دوی همیشه مطلب دفتر له بېسي را تللی نه شي، یا څوک بېسي را تللی نه شي، څوک راځي نو بېسي په کال کښې به یو نیم وار را ځي. نو د دوی د سرویسبوکانو مسله یې، د دوی د تنخوا مسله یې، د دوی د کتابو د ټاټو د نور د سکول د سامان مسله یې، او بل که دوی یو څه مسلې مسایل لري هغه دوی موږ ته بیانوي. او موږ د خپله وسه هم د خپله طرفه هم چې ګورنمنټ و دوی ته هر مراحت هر سهولت هر شی ورکړې دي، هغه به موږ خپله هم هغه سامان و دوی ته وررسو بر وخت. اصل کښې اصله خبره دا ده چې دوی دفترانو له ډېرې نه شي را تللی، خپلې مسلې مسایل هلته بیانولی نه شي. نو موږ ورځو هلته د دوی مرسته ناستی کو د دوی معلومات دوی تور کو طریقہ کار وشو او د دوی خپل دغه مشکلات دي هغه چودو ته دي هغه حل کول کوشش کو.
ارزو رب شو ستاسو شاعری طرف ته تاسو د دې استاد یا معلمي تر څنګ شاعری هم کوي نو ستاسو دوه کتابونه چاپ شوي دي کو دا هغه په باره کې راته وایي.
یو شعری ټولګه کې زما د تاسو نوم دی ژوندۍ مړی هغه کې ما د ښځو د ژوند حالت طرف ته لږ اشاره کړې ده. هغه ژوندۍ مړی مطلب اردو شي ورته زنده ناشې وي یعنی د ښځې ژوند ما په دا باندې دغه تشبیح کړې دي چې هغه کوچدۍ په خپلو حقوقو باندې هغې خوله پټه نیولې ده په هغه هر څه هغه سوچ لري هغه حق لري هغه څه کولی شي هغه څه لیکنې خوله یې بنده ده او هغه د مثال د ژوندۍ مړی ده. یو دا کتاب دی په دا کې هم ډېرې د تعلیم په باره کې هم خبرې شته او نور یې هم د امن په باره کې شته او ډېر دغه شته لیکن هغه مین فوکس خبره چې دا د ښځو وطرف ته ده. وایم زما کوم کتاب چې دی د هغه نوم دی قلم زما اصله ده. دا بیا د پښتانه او د پښتانه په دا وجې باندې چې دی له تعلیم او لرې پاتې شوی دی د دې چې دی د توپک د ده قانون دی او دا بل دومره چې دی دا تور په دله ډول ښیي چې پښتون چې دی د شهدګار دی یا دا دی دا دی چې نفي مات کړې ده او که دا به مې ما لیکلي دي چې که څه زموږ ښځې وي لیکن دا کولی چې تعلیم حاصله وو او موږ په لاس کښې به بیا یې د توپک یا د کلاشینکوف اخیستو موږ اصله چې دا خپله قلم جوړه کړې ده اور په دا کښې دا شو هم شوي دي په دا کښې دا شعرونه د امن غم ډېر دي.
تاسو نه به یو خواست کو یو څه شعرونه ستاسو وي هغه راته وړاندې کړي
تاسو دپاره به زه صرف یو دوه شعر ووایم. یو شعر چې دی دا اوس د پېښور د ماشومانو پر مرګ باندې ما لیکلی دی. سترګې مې له اوښکو ته ډېرانې شوې سترګې مې له اوښکو ته ډېرانې شوې ښکلې جنازې چې نن روانې شوې نه مې شي ګمان چې بیا دې وخاندم نه مې شي ګمان چې بیا دې وخاندم داسې مې د زړه خونې ویرانې شوې مرګ به هم ژړل چې وراتلی خواله مرګ به هم ژړل چې وراتلی خواله سپینې خولې له وینو چې پیمانې شوې څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره چلته چې د ژوند کیسې تمامې شوې نشته ارزو بېواره مرګ نشته نشته ارزو بېواره مرګ نشته زما پروار د مرګ ولي تمامې شوې.
د ښځو په باره کښې که ستاسو څه شعرونه وي تاسو وایي چې ژوندۍ مړی یا کتاب دی که هغې نه تاسو یو څو شعرونه راته ووایئ.
د ژوندۍ مړی د پاره زه دا یو د رواج په خلاف چې کوم زموږ ناوړه رواج دی دی د پاره یو شعر دی د چنار رنګه مې سر ته کلا تر وایي دا د ښځې مطلب اواز هغو د اواز دی چې یو ښځه چې دا کوم په کور یا په کلا کښې بندیزه یي بنده یي د هغې دغه اواز ما د شعر زه به ورکړي ده. د چنار رنګه مې سر ته کلا تر وایي یا سپوږمۍ وایي چې په هر شهر مې نظر وایي د سهار ماښام په حال به خبرېدلی د سهار ماښام په حال به خبرېدلی د کوترې په شان کاش ما هم وزر وایي او په غم سره سه دا جوړ کړي رواجونه په غم سره سه دا جوړ کړي رواجونه دیوان مه وایي راشکره به سم وغر وایي څو مخونه پر زړګي د ارزو اوري څو مخونه پر زړګي د ارزو اوري دې لیمو وایي په خپل صبر مې سات تر وایي.
تاسو څه فکر کوئ د خپلې کورنۍ پالنه تاسو څنګه کوئ او څه سوچ کوئ چې یوه ښځه یا یوه مور تعلیم یافته شي نو څه فرق راشي تاسو کې څه بدلون راغی او که تاسو علم نو حاصل کړی نو څنګه به وئ او اوسنی چې کوم ارزودایي کښې به څه فرق وي؟
ما علم خو دا یو رڼا ده یو شعور دی یو سړي ته یو لاره په لاس ورکوي د سړي ژوند بدلوي د سړي د ژوند باندې ډېر لوی اثر اچوي. زما تعلیم ما ته که یو ځای مالي دغره رسولي ده او بل ځای زما تعلیم چې دی زما د اولاد دپاره لویه وسیله جوړه شوې ده. که چېرې زه نالوستي وایي نن به زما بچیان چې وو مطلب تر ډېره ځایه نه رسېدل. ما خپل تعلیم چې مکمله کړي یا مکمله نه دي اوس هم زه لګیا یم دا امپیل په دغه کښې چې زما دا دوام سمستر شروع دی نو زه د ادب سره څوک چې زما تعلق دی شعر و شاعري سره زه غواړم چې زه ښه پوهه ترلاسه کړم په دا فیلډ کښې چې زما هر څه زده وي بیا به زه که چېرې شعرونه یا دغه جوړوم نو ما ته به مسله نه وي که یا افسانه وي یا بل څه وي نو زما د اولاد دپاره زما تعلیم ډېر په شماله راغلی دي. زما شپږ بچیانې دي او درګوب زما یو کوچنی بچی دي. ما په دا خپلو انجونو باندې ښه لوی تعلیم حاصل کړی دی چې دا وخت هم زما یوه بچی د اتم سمستر د انفارمیشن ټیکنالوجي سټوډنټه ده.
په اخره کښې به ستاسو له خوا اورېدونکو لپاره څه پیغام وي؟
زما لخوال اوریدون کو تدا پیغام دی بلکه زما و خوندو تدا پیغام دی جدوی دی مخت راشی موش بخفل دغا کسی دی پشتنی شایری دی کنی لرو خصوصا پا جنوبی پشتن خواکی تزار زایتم لارسم و گورم زما لدیر افسو سرمان هاگا وقت راشی چی پشتیش باندی راسی بلوچی شایری و براوی وی بلوچی وی دغا رنگ آزارگی دغا رنگ اردو سپیکنگ والا بیسی دی راسی خول دغا وکی او زوش پښتو غي څوک نه نو مال دا کار د شپره معلوم سی او مال خو نه کیره زدا غوان چې پای دوی هم له کورو راوځي ادب یو ځای هغه میدان دی چې زم دا هغه شی دی هغه لار ده چې ارڅو کې حاصل کی نو هغه د خپل یو محترم مکمل یو انسان یو دغه جوړی شي کومه ګرد ادیبانو ژوند کې پاتې کړی دی ادیب نه لیکوال نه نو هیڅ شی نه شي پاتې
ډیر ډیر مننه ارزو زیارتواله بیبي مونږ سره په دې پروګرام کې و رحمت بیبي خپل نوم تاسو نه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستل را سره
اونی سه خبرونه سر به تاسو اوریدل اوس وخت شوه دی د یو بل خبرونه د جمهوریت په نننه خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په موضوع خبرې شوې دي تاسو به واره چې د دې انتخاباتو اهمیت څه وي او ولې باید خلک په پکې په پراخ کچ ګډون وکړي همداراز دا به هم واوره چې د انتخابات په سیاسي بنیادونو ښه وي که نه په غیر جماعتي توګه د خپرونې جوړونکي پامیر ساحل دی
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات څومره ارزښت لري په دې انتخاباتو کې خلک باید ولې برخه واخلي بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي که نه غیر سیاسي په خیبر پختونخوا کې دا ځل بلدیاتي انتخابات په کوم اساس کیږي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي ضلعي او کلیوالي حکومتونه څه کار کوي آیا دا حکومتونه د ولس د مسئلو هواري وړتیا لري او که نه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم د می یعنی رواني میاشتې پر 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي د سیاستوالانو له وینا سره سم دا به لومړی ځل وي چې په دې صوبه کې به بلدیاتي انتخابات په جزوي توګه پر سیاسي بنیادونو وشي تر دې مخکې دا انتخابات پوځي واکمنانو کړي ول او په غیر جماعتي یا غیر ګوندي اساس پیې کول د خیبر پښتونخوا اوسني ائتلافي حکومت د واک اخیستو پر مهال ژمنه کړې وه چې ژر به دا انتخابات وکړي خو تر اوږد ځنډ وروسته د سپریم کورټ یا سترې محکمې د امر په نتیجه کې شاوخوا 2 کاله وروسته د انتخاباتو پر کولو سلا شو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د بلدیاتي انتخاباتو پر بیلابیلو اړخونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او هڅه مو کړې چې ولس د دې انتخاباتو له ارزښته یا اهمیته خبر کړو د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي بلدیاتي انتخابات له ټولو ټاکنو تر ټولو مهم وي ځکه چې د دې ټاکنو په نتیجه کې واک د ولس لاندینۍ سطحې ته رسیږي
ټول الیکشن نه اهم الیکشن د لوکل باډیز دی ګراس روټ لیول چې کله خلک د نمایندګۍ خبره کوي نو چې لوکل باډیز حکومت وایي او بیا د زموږ د ډېرو خخ ملکونو سیستم چې روان دی نو پارلیمانی نظام خو وي خو چې چېرته لوکل باډیز مضبوط وي نو هغه ملکونه ډېر په تسلسل باندې مطرح کیم کوي او په هغه کې د عوامو د لاندې د مسلې د هغې د حل کېدو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جاد هم ورته خبره کوي او وایي بلدیاتي حکومتونه د لاندینۍ سطحې ادارې وي او دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو کار قانون جوړونه وي او بلدیاتي حکومتونه د ولس مسالې هواروي
دا یو لاندې سطح اداره ده د خلکو مسایل چې دي د لاندې سطحې زیات دي چونکې د قومي او صوبایي اسمبلی کوم سبجیکټ دی هغه د قانون سازۍ سبجیکټ دی نو خلک توقع ساتي د قومي اسمبلی ممبر نه او د صوبایي اسمبلی ممبر نه جمع لا رہنے د نو کی ماتا سړک جوړ کی ماتا رہنے جوړ کی ماتا دا جوړ کی ماتا دا شی سبجیکټ داغي نه دا سبجیکټ اصل کې د ډیسټریکټ ګورنمنټ دی دا لوکل ګورنمنټ خلکو دی لوکل ګورنمنټ انتخابات ډېر مودې راځي نه شي ویل خلک هم ضرورت محسوسه کوي نه سطح کم مسائل دی هغه ځان سه حکومتونه حل کول شي بر سه خلک حکومت کې چې دی هغه د قانون سازي لپاره کړی دی لاندې سه کم ناظمان چې دی یا ډیسټریکټ ناظمان دی یا د یونین کونسل ناظمان دی یا د تحصیل ناظمان دی دی د لاندې سه چې لاندې سه خلک به دلان سطح خلق تا دلان سطح مسائل معلوم دی لہذا دا ادارے بحال کول ضروری
دا جماعت اسلامی او مشر او د خیبر پختونخوا وسنی ائتلافی حکومت غړی پروفیسر ابراهیم وای بلدیاتی انتخابات ځکه مهم دی چې دا د پاکستان د اساسی قانون یا آئین غوښتنه ده
بنیادی خبره خدا دا چې دا د پاکستان د اساسی قانون تقاضا ده بلدیاتی انتخابات او بلدیاتی حکومت او ادارې جوړول دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دی او دا په 2015 کال کې جوړ شوی هغه په 2009 کې ختم شوی دا هغه میاد ختم شو او دا هغه وخت نه بیا هغه حکومتونو د آئین خلاف ورزی کړې ده په دې باندې سپریم کورٹ او ہائی کورٹ سخت نیوکا کړی دا او دا هغه وخت سیاسی حکومتونو په هغه باندې څه غور ونه کو او اوس هم بلوچستان حکومت خدا کار وکړو او زمنګا د خیبر پختونخوا حکومت هم بنیادی کار د دې لپاره کړی او قانون الیکشن کمیشن سره رابطه کړی وي پنجاب او سندھ په دې کې اوس هم پاتې راغلی دي
په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې بلدیاتی انتخابات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شوي ول تر هغې وروسته باید نور انتخابات په 2009 زیږیز کال کې شوي وای خو تیر حکومت او وسنی حکومت په دې کې ځنډ وکړ د عوامي نشل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې که دا انتخابات دومره مهم وي نو حکومتونو ولې د دې په عملي کولو کې ځنډ کړی دی دی وایي د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له وخته د قامي او صوبایي اسمبلیو غړو ته پیسې ورکول پیل شول چې هغوی پرمختیايي کارونه وکړي نو د دې ناسم دود له کبله اوس حکومتونه نه غواړي چې د بلدیاتي ادارو په ذریعه دا کارونه وکړي
زموږ په وطن کې خاص کر د منتخب خلک عموماً چې کومې داسې کوشش کوي چې هغوی الیکشن نه کوي او دا مرض د ضیاءالحق د وخت نه رالو چې هغوی د ممبرانو لپاره پیسې مقرر کړي دي د سینیټر خپل فنډ دی خپل فنډ دی پی خپل فنډ دی او دا حکومت کې چې کله راشي نو چې د هرې پارټۍ حکومت یې خوا کوشش کوي چې الیکشن ونیسي ځکه چې فنډ خو په حقیقت کې د دوی کار دی او اوس یې د برني مطلب چې صوبایي او قومي او سینټ ممبران چې کوم دی نو استعمالوي نو که دا لعنت چېرته په پاکستان کې ختم شو او دوی ته صرف آئین سازي او قانون سازي پرېښه نو زما خپل خیال دی چې لوکرباریز به په مسلسل او په متواتر باندې کېږي او ډېر په کامیاب به کېږي
د جمعیت علماء اسلام فی جلیل جان وایي داسې ښکاري چې حکومتونه ښایي د دې اندېښنې ښکار وي چې که بلدیاتي انتخابات وشي نو د دوی ارزښت به کم شي حالانکه دا سمه خبره نه ده
پاکستان کې څومره انتخابات شوي د فوجي حکومت په دور کې شوي دي 2005 کې د الیکشنو هغه هم صرف کړي وو خو دې نه مخکې الیکشنو هم فوجانو کړي وو دا یو واحد الیکشن دی چې د وخت کې سیاسي حکومتونه کې لګیا دي غالباً سیاسي حکومتونه دا نظر به چې زموږ د امنګانو د انتقام او نیت په خاطر چې د مخې دا شی ونی د ان پی او د ایم ایم ای خپل نیت دی او د ډیسټریکټ کونسل حکومت خپل نیت دی هر چا ته خپل فنکشن ملو دی هر سړی خپل فنکشن ډایرکټ وکړ کې ایسن نشته خو به هر حال اوس خدا پراسه شروع شوی دی بلوچستان کې الیکشن شوی دی
می افتخار حسین وایي دا ځل هم سپریم کورټ امر وکړ او فیصله یې وکړه که نه د خیبر پختونخوا او نورو صوبو حکومتونو دا انتخابات نه کول غوښتل د ده په خبره همدا وجه ده چې باید خلک په دې انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي
په دې وطن کې سپریم کورټ دا ډیسیژن وکړ سیاسي حکومتونو دا الیکشن نه کوو دا د سپریم کورټ د ډیسیژن لاندې چې کوم دی د امر مجبوري هغه یو ډیسیژن وشو چې یو مطلب مرکزي حکومت ته بل صوبایي حکومت ته دریم چې کوم دی د لوکلباري حکومت ته نو چې کله دا یو حکومت په کینین د دې مطلب چې دا دوه مخې راځي دا یو تکاوي چې پوره کوي نو بیا به خامخا پوره کوي لهذا دا یو قدغن کېښودی شو او د هرې شوبې یو مجبوري جوړه شوه چې هغوی مطلب دا الیکشن کوي نو دا د دې عوامو دپاره یو ګولډن چانس دی چې دوی په دې کې مطلب په دې لحاظ وي سوالي چې دا د لارو کوڅو زموږ د مسلو د حل کېدو د وړو وړو پرو جنبو او د خلکو کې د اختلافاتو او د تعاني او د تاثیر چې کوم بنیادي مسلې دي په دې باندې ډېر په ښه طریقه باندې حل کېدی شي او د دې اهمیت هم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی که څوک خدمت کول غواړي نو په حقیقت کې د دې لیول خلک چې کوم دی نو هغه خدمت کوي چې هغه د عام ولس خدمت کوي په دې لوکل باډیز کې کوم چې هر یو سړي ته ستا ضرورت وي او د لاندې ټونه کم وي نو ته په کې ډېر چانس نشي کولی د هر چا له بزې د هر چا دروازه به ډزې د هر چا مسله به نوم حل کړي اویرنس هم په کې راځي د فیمیل هم په کې خپل ځان ته پرسنټیج دی انته پکې د کیسانو خپل پرسنټیج دی او دا چې ورپسې چې کومې د یو چې هغه ډېر نازل دی دا هم خپل پرسنټیج پکې دی خبری هست داریم در بلوکل باری زیرکشن دیره هم دی او پا پاکستان که خوب دیر لوی اهمیت لوی
جلی جان وای طول ولس باید پا که برخ واخلی که هاگه سیاسی خلقوی او که غیر سیاسی زکر ده انتخابات و تعلق ده ولس لأساسی مسالو او ده هاگو لحواری سرده
مونگو چه ده هر یو طبقه دیده که انسا واخلی که هاگه ده هر یو اغلس تعلق ساتی که هاگه سیاسی وی که غیر سیاسی وی و تیسا هاگه سر لگوی دی ولی اداره خلق و مسائل چیزی زیاد دی و اداره کمی دی و اپروچ دیر کم دی باقا یو اپروچ و اداری دی چی پده بانده سره مخکتنی سی و خپل مسائل دا پارا ایوان کی خپل خبر رسول دی
پروفیسر ابراهیم هم ورته خبره کوي او وای خلق باید زکا پده تاکنو که برخ واخلی چی بلدیاتی اداره دا ترقی یا پرمختگ بنیاد گدی
دا ترقیاتی کارونا طول دا دی بلدیاتی دارو کار دی صوبائی حکومتونا و وفاقی حکومت داغی کار پالیسی جوړول دی بجٹ پاس کول دی داخی نفس باغی باندی لاندی فتح باندی کار کول دا بلدیاتی دارو کرده نو دا آغا دا ترقی دا پر بنیاد او بلکل پا لاندی فتح باندی کار کول دا پر دای داری ضرور پدی وجه دا زو منگا همی آها بودو
دا پاکستان پا طول صوبو که بل عموم او پا خیبر پختونخوا که بل خصوص پر دی خبری او گد باس وشو چه بلدیاتی انتخابات باید پا سیاسی بنیادونو وشی او کنا غیر جماعتی طریقه خپل کړل شي په بل معنا آیا د دې انتخاباتو نوماندان باید د سیاسي ګوندونو غړي وي او کڅنګا د سیاسي او غیر سیاسي موضوع مو هم له درو سیاستوالانو سره وڅېړله د عوامي نشنل ګوند میا افتخار حسین وایي دا باید په سیاسي بنیادونو وشي دا یې دلیل ورکوي
سیاست یو خو نظریاتي دی فکري دی او چې په لاندې لیولم خدمت کېږي چې د دې خلک معلوم چې د خدمت خلک څوک دی او کومه نظریه خلک خوښوي کوم څوک نو چې کومه عوامي سوچ نه خلک خوښوي او بیا چې د سیاسي پاتو حکومت وي او هغه غیر سیاسي الیکشن کوي نو د هغې نیت ښه نه وي هغه غیر سیاسي چې منتخب شي نو بیا هغه هم حکومت ته زور کوي او حکومت پخپله په انتخاباتو کې مسافري نو دا پری پول رګنګ کې راځي لکه سیاسي پارټي پخپله د سیاست نه انکار څنګه کولی شي او بیا داسې سیاست وشي چې هغه وایي چې دا نږدې دوه ټیره چې کوم دی نو دا به په غیر سیاسي وي لکه ویلج کونسل او نیبرهود او تحصیل او ضلعه به په سیاست په سیاسي بنیاد وي او بیا څه وایي چې دا دوه په غیر سیاسي منتخب شي نو دا به په درې ورځو کښې دننه دننه بیا په سیاسي پاټۍ کښې اعلان کوي نو که درې ورځې پس سیاسي پارټي روا شي نو بیا د مخکې نه ولې ناروا ده یوازې دې نه چې ګرې څه د حکومت دا نیت دی چې وګټي نو بیا د ماجین
د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم وایي دا انتخابات باید په جماعتي بنیادونو وشي
دا مونږ خو په جماعتي بنیادونو باندې زمونږ حکومت کښې شریک یو بلدیاتي وزیر هم د جماعت اسلامي سره تعلق لري عنایت الله خان صاحب او مونږ چې کوم قانون جوړ کړی دا په لومړي ځله د ضلع او د تحصیل حکومت دا په جماعتي بنیادونو باندې جوړېږي
د جمعیت علما اسلام فی جلیل جان وایي د خیبر پختونخوا فیصله ناسمه وه چې د کلیو انتخابات یې غیر جماعتي کړل او د ضلعو او تحصیل ادارو لپاره یې په جماعتي یا ګوندي بنیادونو کړل
ټول پاکستان کښې دې وخت کښې الیکشن چې دی د جماعتي بنیادونو باندې روان دي نو بعض حلقو کښې بعض حصو کښې خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه په دې باندې غلطه فیصله دا ورکړې ده چې لاندې سطح انتخابات یې غیر جماعتي کړي دي او بله ډسټرکټ او د تحصیل سطح انتخابات چې دی هغه جماعتي کړي دي خلک په دې حواله باندې ډېر زیات کنفیوژن دی په دې زموږ صوبه خیبر پختونخوا کښې دور دراز علاقو کښې پسماندہ علاقو کښې یو سړی به اوه وټه اچي نو هغه اوه مختلف مثالونو ته به وټه اچي دسه خو یو کتاب دی او یو نخ تیر دی او یو لاټین دی او فرنکی دی خلکو پته وي دا د پیپل پارټۍ دی دا د جمعیت العلما دی او دا د نیشنل پارټۍ دی لکه دا سیزونه غیر جماعتي الیکشن کښې دا کنفیوژن ډېر زیات پیدا کېږي چا به سا اخېستي وي چا به سا څوک به وي شمې نه ورکړه څوک به وي جاز ته ورکړه څوک به وي ریل ته ورکړه څوک به وي څه ته ورکړه نو هغه کنفیوژن نه بهتر دا ده چې دغه جماعتي
خود خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت او جماعت اسلامي غړی پروفیسر ابراهیم وایي مخالفه ګوندونه دې ته نه ګوري چې د صوبې په تاریخ کې دوی په لومړي ځل پر ګوندي اساس یا جماعتي بنیاد دا انتخابات کوي
ځینې جماعتونو دا موږ نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو د هغې نه لاندې د دیني کونسل او د شهري کونسل دا اداره چې ده دا په جماعتي بنیاد باندې کوي خو دې ته یې ونه کتله چې د ضلعي حکومت او تحصیل حکومت هم په لومړي ځل په جماعتي بنیادونو باندې دي او بیا د سپریم کورټ د فیصلې مطابق کینټونمنټ بورډ یعنې چاڼو چاڼو کښې چې کوم بلدیاتي ادارې دي هغه هم په جماعتي بنیادونو باندې وشو درې ورځې وړاندې د هغې انتخابات شوي دي
آیا د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړېدونکي کلیوال او ښاري حکومتونه به د ولس د مسئلو هواری باوري کړي او که نه پروفیسر ابراهیم خوشبینه ښکاري چې دا کار به وشي
مونږ هیله لرو امید انشاءالله العزیز چې د دې نه به خیر راوځي او ته به د دې نه ښېګڼه رسي انشاءالله او دا فنډونه او ترقیتي کارونه
دغه دا ولس منتخب نمائندگان بالکل فلان دي سره باندې په خپل لاس کې ټول کړو.
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې بلدیاتي انتخابات ډیر ارزښت یا اهمیت لري او په هیوادونو کې د کلیو او ښارونو حکومتونه لاندینی سطح جمهوریت او ادارې پیاوړي کوي. همدا لامل دی چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه دي او که د مخالفو حزبونو سیاستوالان ټول په یوه خوله لولس غوښتنه کوي چې د مې یعنی روانې میاشتې پر دیرشمه په دې ټاکنو کې برخه واخلي. تاسې دا هم واوریدل چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي، ځکه چې سیاسي ګوندونه اصلا له ټیټې سطحې نیولې تر پارلمانه د خلکو استازي وي. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.